السلام علیکم ل غرمې نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادیم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته رابولم. په دې خپرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي اوري چې افغان امنیتي مقامات وایي چې په کندوز کې له تېر ماښام راهیسې ډېرې سیمې نیولې دي او د مقاماتو په خبره طالبان له کندوز ښار څخه په تیښته کې دي. په عین حال کې دا هم اوري چې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان دا منلی چې د شنبې په ورځ په کندوز کې پر ملکی روختون حمله تیروتنه وه او دا بریت د امریکا د پوځي قرارګاه په پریکړه ترسره شوی دی. خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دراوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ښار زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو ګډ کمانډان وایي په کندوز کې پروختون هوایي حمله تیروتنه وه. او د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د ایران اټومي موافقه به راتلونکی کال د منځني ختیځ او افریقا د شمال په هیوادونو کې د اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د خبرونو تفصیل د کندوز سیمې چارواکي وایي چې افغان سرتیرو د کندوز ښار زیاتې سیمې د وسلوال طالبانو څخه پاکې کړې دي. د کندوز د امنی قومندانۍ ویان سیسرار حسیني ازادي راډیو ته وویل بالا حصار ازادي واډ چهل دختران جاده ګلتیپه هغه سیمې دي چې افغان ځواکونو د وسلوال طالبانو څخه بیرته نیولې دي. هغه ویل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر عملیات په احتیاط سره پرمخ روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز ښار د نیولو په اړه زد او نقیص راپورونه موجود دي. وسلوال طالبان بیا وایي چې د کندوز ښار زیاتې سیمې د دوی تر کنټرول لاندې دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل وایي په کندوز کې پر روختون هوایي حمله تیروتنه وه. د اکتوبر په دریمه په کندوز کې پر ملکی روختون په بمباری کې لږ تر لږه 22 وژل سول او لسګونه نور زخمیان سول چې د بیا سرحده ډاکټرانو د خیریه ټولنې کارکونکي هم پکې شو. جنرال کیمبل پرون سه شنبه د امریکا د سنا د پوځي خدماتو په کمیټه کې څرګنده کړه چې پر دې روختون حمله تیروتنه وه او د امریکا پوځ هیڅکله پر یو طبي مرکز حمله نسی کولای. د تاجکستان حکومت د افغانستان پر پله هغه درې سرحدي لارې چې پر کندوز د طالبانو تر حمله وروسته تړل شوې بیرته خلاصې کړې. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ویان محمد اوغلو خواجایف سرګند کړ چې پر کندوز د طالبانو تر حمله وروسته د دریای پنج روزی وای او د تاجکستان په درواسي مکی د اشکاشم لارې تړل شوې. اوغلو خواجایف سرګند کړ چې دا لارې ټول بیرته پرانستل شوې دي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې په اگست کې وویل چې د سختدریزو ډلو یو شمیر وسلوال غړي د افغانستان په شمالي سیمو کې د تاجکستان پولې ته نږدې سیمو ته ورتښتېدلې دي. د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې غړي ایګور موروزوف پرون سه شنبه وویل چې افغانستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د روسیې پوځي تخنیکي مرستې ته اړتیا لري. ایګور موروزوف د افغانستان د سنا له یو شمیر غړو سره لیدلې او پرون یې د سنا مجلس ته وویل چې د افغانستان ملي شورا په سوریه کې د مسکو د پوځي عملیاتو کلک ملاتړ کوي. د موروزوف وینا امریکا د افغانستان له پوځ سره د روسیې هلیکوپټرو اخستو کې مرستې باندې کړې دي. د امریکا دفاع وزارت تر دې مخکې موافقه کړې وه چې روسیا به د پوځي پیلوټانو په روزنه د پوځي هلیکوپټرو په برابرولو او نورو جنگي مهماتو پور کولو کې همکاري وکړي. د روسیې د نړیوالو اړیکو د کمیټې د دې غړي په وینا د افغانستان د پارلمان غړو شکایت کړي چې د امریکایي قواو په حضور کې د افغانانو ژوند تغیر نه دی کړی او د امریکا پوځ په دې هیواد کې د خدمت تیاری نه درلوده. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنۍ اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 48 افغاني چلويش پله، یو یورو 2 افغاني دیرش پله، یو انګلیسي پوند 1 افغاني شل پله، یو سعودي ریال 14 افغاني 95 پله، زر ایراني تومان 13 افغاني چلويش پله او زر پاکستانی کلدار 1514 افغاني. بیا هم شرغلاست. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د ایران اټومي موافقه به راتلونکی کال د منځني ختیځ او د افریقا د شمال په هیوادونو کې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د دې ادارې پوینا پر ایران د بندیزونو له لرې کېدو سره به د تیلو او نور موادو صادرات زیات شي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د روان کال په دوبی کې موافقه وکړه چې د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودیدو په مقابل کې به پر دې هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه په تدریجي ډول لرې شي. د پیسو نړیوال صندوق چې مرکز یې په واشنگټن کې دی د رواني میاشتې په پیل کې خپل درې میاشتنی ریپورت خپور کړ او یې ویل چې د ایران د اقتصادي فعالیت له پراختیا سره به د ټولې سیمې اقتصاد وخوځېږي. ریپورت وایي چې د عراق، لیبیا او یمن په څیر بحران ځپلي هیوادونه به راتلونکی کال اقتصادي وده وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د سوریه پولې ته نږدې پر خپل هوایي حریم د روسیې د الوتکو تیاری نسي زغملی. اردوغان پرون سه شنبه په بروکسل کې وویل چې د ترکیه په څیر ملګری هیواد له لاسه ورکول به روسیې ته ستر تاوان ورسوي. د ترکیه حکومت پر خپل هوایي قلمرو د روسي الوتکو د دوه حملو خبر ورکړی او په دې اړه په انقره کې د روسیې سفیر دوه واره احضار کړی دی. د ناتو عمومي منشي ویل دی چې د ترکیه پر هوایي حریم د روسیې د جنگي الوتکو تعرض د منلو او زغم وړ نه دی. د بوسنیایي محکمې څلور تنه د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو محکوم کړل. دا حکم د هغه قانون پر اساس وي چې تیر کال په بوسنیا کې له افراطي ډلو سره د ځوانانو د مخنیوي لپاره جوړ شوی و. د بوسنیا هرګزوینا دولتي محکمې پرون دوه ځوانان چې غوښتل یې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش سره یو ځای سي په یو کال باندې محکوم کړل. هغه سړی چې سوریه ته د تګ د امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوی و په درې نیم کال باندې او د دوی تمیلونکې په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی. د بوسنیا د نفوس تر نیمایي زیاته برخه مسلمانان دي. د دې هیواد پولیس اټکل کوي چې په تیرو دوی کلونو کې لږ تر لږه 200 کسان سوریه ته تللي او له دای سره یو ځای شوی دی. په دې کسانو کې 50 تنه بیرته خپل هیواد استانه شوی او 10 تنه وژل شوی دی. او امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پر مخکنی مشر جان آش تور لګولې چې لوی وچنایي پنګوال او ځینو نورو کسانو یو 1.3 میلیون ډالر رشوت اخیستی دی. د نیویارک څارنوالانو پرون سه شنبه وویل چې آش په ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په توګه له خپل موقف نه وړه ګټه اخیستی او د دولتي قراردادونه یې یو چنایي شرکت ته ورکړي چې نور چنایي شرکتونه یې ملاتړ کوي. پر آش تور لګیدلی چې په وروستیو دوه کلونو کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشر و د مالیې له ورکولو پټ سوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې د معلوماتو سخت اټکان ورکړي او خوښ نه دی. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونو مول ازادي راډیو اوریدل. با کندوز کې افغان امنیتي مقامات او ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې له تیر شپې را په دې خوې د کندوز خار ډېرې سیمې له طالبانو پاکې کړې دي، خو په سیمه کې د خلکو وضعیت ډېر خراب دی.
بڅکاک وګ لسته دي خوراکي توګه تر لاسرسي نه لري. آتا کشنیان ښه ناروغ سي دي، د دوهلو سوالي نه لري چې کور ته خوځي یا روغتون پلاټ کې.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د شنبه پورس په کندوز کې پر ملکی روغتون حمله تر وطن و او حمله د امریکایي ځواکونو په پریکړې سره شوه.
To be clear, the decision to provide aerial fires was
There was a hat lafara da baid waim che da hawaim la tal prekra America karewa aw da amrikai zwakuno da komande pa markaz ki da prekra shwewa
da hamuru che da kabul matbuatun ansali kalidi aw ladi ham khabre gai che da sarpol amni komandan wai da de walayat da kohistanat aw rasali da bertani wolo lafara ba dirshar pawsi amaliyat pail shri اروپای ټولنې په افغانستان کې د اعدام د سزا د بندیدو غوښتنه وکړه او د خبرونه په دوهمه برخه کې دوونس پروګرامونه کور کړه او د ګړې اچار خبرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې خبرونه کوي او په اف ام سل 0.5 چپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. په تیر خبرونه کې مو په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال سره د کندوز د وضعیت په اړه خبرې وکړې. افغان مقاماتو ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې له تیر شپې راپې دې خوې د کندوز ښار ډېرې برخې له طالبانو پاکې کړې دي. خو د ازادي راډیو خبریال د سیمې د خلکو په حواله وایي چې په کندوز ښار کې وضعیت ډېر خراب دی او خلک له راز راز وژونکو ستونزو سره مخامخ دي.
د کندوز د امنیت قمندانې ویان ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د ښار ډېره برخه ونیسي، یعنې د خاصنۍ سیمه، د کوټې ګرد سیمه، د زاخیلو سیمه، همدارنګه د چلدخران سیمه، د ازادۍ واټ او دې خواته د بالایسار سیمه، د ګلتپې سړک، دغه سیمې ټول د ویل چې د کنټرول لاندې راوستې دي او طالبان له ښار څخه د تښتېدو په حالت کې دي. د سرور حسیني دا هم وویل چې دوی دغه عملیات ډېر په تدریجي شکل او په احتیاط سره پر مخ بیایي، ځکه چې په کورونو کې اکثره خلک میشت دي او همدارنګه چې دا سیمې چې وسلوال طالبان ملکي کورونا د سنګر په توګه استفاده وکړي او خلکو ته زیان ورسېږي.
آریان صاحب، وسلوال طالبان هم په ټولنیزو شبکو کې ویډیوګانې خپرې چې کندوز ښار ځینې برخې دوی په لاس کې دي، افغان حکومت هم دا کوي. په منځ کې د کندوز د ښار د خلکو وضعیت څه ډول دی؟
په دغه لاس ورځني جګړې کې په کندوز ښار کې په واقعیت کې ملکی وګړو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، همدارنګه خساري مالا خساري تاوانونه مو ته اوښتې دي. خو تر اوسه پورې داسې رسمي منابعو دغه نه ده تایید کړي چې څومره کسان وژل شوي دي او څومره کسان ټپیان دي. خو دا داسې ویل کېږي چې اوس هم د کندوز په واټونو کې په کوڅو کې د انسانانو جسدونه پراته دي. آتاه څوک نه دي توانېدلي چې د خپل دغه جسدونه واخلي، خاورې ته وسپاري. همدارنګه له سیمې څخه اوسېدونکي وایي چې دوی له ډېر بد وضعیت سره قرار لري. د څښاک اوبه نه څه دي، خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. آتاه کوشنیانې ناروغه څه دي، دوغله توانۍ نه لري چې له کور څخه ووځي یا روغتون ته لاړ شي. او تیر ورځ د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر صاد مختار ویلي چې دوی د یو د روغتیایي یو ټیم سره له کابل نه حرکت کړی چې کندوز او زوی روغتون ته راشي، ځکه له دغه جګړې له امله زیاتره ډاکټران په د کندوز په بې سرحدو ډاکټرانو په روغتون کې دلته ووژل شول او یو تعداد یې له کندوز څخه تښتېدلي دي.
د کندوز د امنیتي وضعیت او د دې خر د اوسیدونکو د حالت په اړه مو د ازادي راډیو د خبريال ریپورت واورېده. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جان کمبل وایي د شنبې په ورځ په کندوز کې پر ملکي روغتونو حمله تیروتنه وه. کمبل چې پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته څرګندونې کولې ومنله چې په کندوز کې د بمبارۍ پرېکړه د امریکایي ځواکونو د قومندې په مرکز کې شوه. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
جنرال جان کمپل وویل چې په کندوز کې پر روغتون بمباری تیروتنه وه او د امریکا پاوځ هیڅکله په همدې ډول پر یو روغتیایي مرکز حمله نه سي کولای. په کندوز ښار کې د شنبې په ورځ پر ملکي روغتون په هوایي حمله کې لږ تر لږه 22 ووژل شول، چې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالي مرستندوی ټولنې کارکوونکي هم پکې وو. جنرال کمپل دا حمله تیروتنه وبلله او ویل
To be clear, the decision to provide aerial fires was
There was a hat la para da bay do am chi da hawaim la tal prekra America karewa aw da amerikai zu akuno da komande pa markaz ki da prekra shwewa ya rukhtun pa tirwatan ki wo bishtal shu mushbahits kala pri rukhtiyai markaz am di hamla wo nuklo khoda be sarhad doktorano da nariwali tolani da operation mashri mini nikolai پرون په جنیوا کې رويټرز خبري اژانس ته وویل چې په کندوز کې د جګړې ټولو خواوته د دغه رختون په اړه معلومات ورکړ شوې وو.
Location of this hospital was well known, was well communicated to.
د دې روغتون موقعیت ډیر څرګند او موږ ټولو خواو ته معلومات ورکړو. موږ ټولو ته موقعیت څرګند کړی وو، طالبانو، افغان او ائتلافي لوري ته. دا روغتون څلور کاله په همدې سیمه کې و. دا لوی روغتون دی، خلکو ته معلوم دی او واضح لیدل کیږي. نو پر داسې لوی روغتون حمله کچېری بل ثبوت نه وي، زموږ له نظره جنگي جنایت ګڼل کېدلای شي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش آرنست پرون وویل چې تر پیښې وروسته لوړ رتبه امریکایي چارواکو د دغه ټولنې له مسؤلانو سره خبرې کړې دي. میرمن مینی دا ادعا چې پر روغتون بمباري پر وسلوالو طالبانو د حملې لپاره شوې د خندا وړ وبلله.
Claiming that they were targeting fighters is not proven by the facts.
د دې ثابتولو شواهد نشته چې دوی پر طالبانو حمله کوله، نو دا یو مسخره ایده ده. موږ کارکونکو د ډزو یا د راکټ د چاودنی هیڅ ژغ نه دی اوریدلی چې پر روغتون کې د وسوالو د وجود څرګندونه وکړي. روغتون څارونکو درلودل او شاوخوا یې موانع لګول شوي وو. پر روغتون کې یوازې ډاکټران او کارکونکي وو چې په حمله کې هم یوازې همدا کسان وژل شوي او زخمیان دي. سپینې ماڼۍ پرون په کندوز کې پر روغتون حمله ستره غمیزه وبلله. وی ویل چې امریکا د ملکی خلکو د امنیت لپاره هیڅ ډول امکانات نه سپموي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل وویل چې اوسمهال په دې اړه د امریکا، ناټو او افغان حکومت څېړنې روانې دي. کمبل تر دې وړاندې ویلي وو چې په کندوز کې هوایي حمله د افغان ځواکونو په غوښتنه سوې وه او که په دې پیښه کې د امریکا د پوځ تېروتنه ثابته سي، له عاملینو سره به یې حساب وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل چاپ مطبوعاتو هم د کندوز او ځینو نورو مهمو مسئلو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اجمل تورمان دا مطبوعات لوستي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو نن هم تر ډیره د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت مطالب خپاره کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې آیا کندوز د دښمن اصلي موخه ده که انحرافي؟ په سر مقاله کې راغلي چې خی وسلوال مخالفین په دې هڅه کوي چې په کندوز کې افغان ځواکونه بوخت وساتي یا هلته ډیر ځواکونه ورشي او په ډیرې آسانۍ سره په بل ځای کې خپل بریدونو ته زور ورکړي. د سر مقالې لیکوال لیکي چې دې مسلې ته په کتو سره باید استخباراتي معلومات په کافي کچه راټول او بیا د مخالفینو د ځپلو لپاره په تدبیر سره عملیات وشي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ولایتونو د سقوط هڅې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره دي. سرنوشت یو شمیر شنونکو په حواله لیکلي چې په هیواد کې د نامنیو د وروستۍ څپې ترا پاکستان دی او په دې ډول غواړي چې طالبان د یو ځواک په توګه مطرح او افغان حکومت اړ کړي چې له هغوی سره د یو ځواک په توګه د سولې خبرې وکړي او ډیر امتیاز ترلاسه کړي. سرنوشت د همدغو شنونکو په حواله لیکلي چې طالبانو ته په نوي جنګي پلان کې د ولایتونو د سقوط اجنډا ورکړل شوې تر څو لوی لوري تبلیغاتي برخه پیاوړې وي او لبل لوري هغوی یو ځواک وخودل شي. ویساق خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې د پاکستان لوی درستیز راحل شریف ویلي کله طالبانو سره سوله ونه شي هغوی به طالبانو سره یو شي. د مطلب د لیکونکو په وینا د راحل شریف دغه خبره یو دواړخیز هدف لري که افغان حکومت له دې ټولو روسي او جریاناتو او درنې مرګ ژوبلې وروسته بي قید او شرط له طالبانو سره د خبرو او سولې پروسه له سره پیلوي دا به د پاکستان ډیر لوی بری وي. د مطلب د لیکوال په وینا د دې پایل له ولسمشر غني تر نورو چارواکو پورې د پاکستان په اړه نیول شوی دریز او څرګندونې بې معنا کوي او پاکستان ته برات ورکوي چې نه له طالبانو سره ملګرتیا لري او نه د وروستیو مرګ ژوبلو مسؤلیت دوی ته راجع دی. خو د لیکوال په وینا که دغه پروسه پیل نه شي نو مرګ ژوبله به دوام وکړي او پاکستان به بیا د راحل شریف پر همدې خبره استدلال کوي چې موږ پر افغانستان غږ کړی و، د سولې بهیر پیل نه شو او طالبان په داعش ورګډ شول او نور زموږ له اغېزې وتلي دي. د دغه مطلب د لیکونکي په وینا دا هغه ګواښونه دي چې باید جدي ونیول شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د سرپل امنی قومندانۍ وایي د دې ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره به ډیر شر عملیات پیل کړي. د امنی قومندان جنرال محمد آصف جبارخیل سره زموږ همکار نوري اس نوري مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دې ولایت سرپرست والی عبدالجبار حقبین وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې د امنیتي ځواکونو شاوخوا څلوېښت غړي وچل شوي دي او یو شمېر نور اسیر شوي. آیا ستاسو ځواکونو ته تلفاتو شمیر هم دومره دی؟ ښاغلي جبارخیل په ځواب کې ویل
ما ویل چې جناب والي صاحب سره دقیق راپور نشته تر اوسه پورې چې کوم کسان اصیل دي او یا ناارک دي. هغه اوس هم بهیر را روان ده. پرون هم قومندان د ولسوالۍ دوه کسانو سره نو دونه چې دوی وایي دونه موږ په مجموع کې لس نفره تلفات لرو چې د اردو د امنیت او د پولیس کسان.
اوس د کوهستاناتو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده؟
بله، هغه فعلا د مخالفینو په لاس کې ده. زموږ قوتونه وروسته د مقاومت نه قم نشیني کړی ده او بیرته مرکز ته تللي دي او هلته د اسیرانو او د زخمیانو دقیق تر اوسه پورې موږ راپور نشته خو قرار د اطلاعات ونه اووه کسه ټپیان دي او هم دقیق رقم معلوم نده.
جبرخیل صاحب اوس هم د دغه کوهستاناتو د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د طالبانو پر ضد ستاسو عملیات روان دي؟
تر اوسه عملیات هم شروع کړی نه ده. دې ته آمادګي نیسو، هر کله چې موږ آماده شو او مرکزي حکومت موږ ته اجازه راکړې د یو منظم پلان پلان په اساس باندې به بیا موږ بیرته د نوو هڅه به وکړو.
جناب حقبین ویلی دی چې مونږ دلته په سرپل کې د هوایی ځواکونو په برخه کې یو څه ستونزې لرو، کافی هوایی ځواکونه نشته چې وکولی شو د دښمن په وړاندې عملیات ښه رهبری کړو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا هغه ستونزه ده چې د افغانستان په اکثرو نورو سیمو کې هم په دې وروستیو کې لیدل شوې ده؟ د افغانستان هوایی ځواک تر اوسه په پښو نه ده درېدلی. آیا د سرپل ولایت کې هم همدغه د همدغه ځواک تشه ډیره څرګنده ده؟
بالکل، دغه مشکلات چې کله والی صاحب دا وینا کړې زه دا تاییدوم، کافی اندازه ځواکونه او قوت نه لرو چې په وخت زمان سره ورسیږي او دښمن باندې ضربه وارد شي. یواځینی مشکل چې ده د افغانستان په اردو کې د افغانستان په امنیتي قواوو کې همدغه ټکی ده.
جبرخیل صاحب، د دغو عملیاتو په ارتباط چې تاسو غواړئ یا آمادګي ورته نیسئ، ستاسو محلي ځواکونه دي او که د څنګلورو ولایتونو څخه یا له مرکز څخه هم نوي ځواکونه در رسیږي یا په لاره کې دي؟
موږ وروسته پلان آماده کړ، موږ اوس نور قوتونه هم غوښتي، تقاضا هم کړې چې کومه قوتونه راځي بیا په مجموع کې به د دې لپاره به بیا د عملیات لپاره به پلان جوړېږي او
منګ. جبرخیل صاحب حقبین، سرپرست والی دا خبر هم کړی ده چې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه په دې ولایت کې ډیر شوي، حتی د سرپل ولایت مرکز هم له ګواښ سره مخامخ دی. داسې نه چې سبا ورځ د کندوز په اړه هم همداسې ویل کېدل، له کندوز امنیتي چارواکو ډاډ ورکوو چې نه موږ امنیتي تدابیر لرو. داسې نه چې ستاسو د ولایت مرکز هم په د کندوز په سرنوشت مبتلا سي؟
موږ خپل اسنادات، خپل پرابلمونه تر رئیس صاحب جمهور، وزیر صاحب داخلي ته مو هم رسول، مقامات په جریان کې ده، ټول پولیس، عام وزارت داخلي ته، اردو وزارت د پات امنیت خپل باشته، والی خپل باشته، موږ مشکلات را رسول ده چې دغه مجزه قواوې چې موږ لرو او دغه تجهیزات چې لرو دا په کافي اندازه نه ده او اخن چې ولایت د ګواښ سره مخامخ ده. بیا موږ هم تقاضا کړې ده چې باید کومکي قواوې موږ ته ورسیږي او دلته موږ سره یي او موږ په وجې سره وشو کولی، علاوه د دې نه چې موږ دفاع وکړو، موږ باید تعرض وکړو او نور هم دښمن په شا باندې وځغلو او موږ نور هم امنیت یو مردم
جبرخیل صاحب یو بل پښتنه د کندوز له پیښې سره د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې اکثرا خلک راپاڅېدلي دي او وایي چې موږ غواړو چې د خپلو سیمو د مرکزونو امنیت ونیسو. په بغلان کې هم خلک راپاڅېدلي دي، داسې په نورو سیمو کې هم. آیا په سرپل کې هم تاسو د خلکو د ولسي خلکو داسې خوځښت لیدلی دی چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي؟
ولسی خلک دا مردم خیزشی په نوم باندې دا خلک هم دلته پاڅېدلي دي، دولت سره خپل همکاري اعلان کړ او موږ ورته هم یو تعداد مهمات دوی ته توجه کړي دي او دوی خپل آمادګي ښودلی ده چې د پولیسو او د اردو د نورو هغه په څنګ کې ودرېږي او د خپل د منطقې نه دفاع وکړي.
د سرپل د امنیتي حالت په اړه مو د دې ولایت د امنی د قومندان څرګندونې واورېدې.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اروپای ټولنې په افغانستان کې د اعدام د سزا د بندیدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن د سه شنبه په ورځ له اعدام سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د مجرمانو اعدامول به په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته زمینه برابره کړي. قسیم سولمل او په دې اړه نور جزئیات.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې د اعدام سزا عملي کیږي. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر د سه شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې دې موضوع ته په اشاره سره وویل، تجربه ښودلې چې اعدام او یا د مرګ نورې سزاوي نسی کولای په یو ټولنې کې جرمونه راکم کړي. د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن د خپل خبرو په دوام ویل چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې د تاوتریخوالي کچه خورا زیاته ده او د اعدام سزا به د تاوتریخوالي موجوده اندازه لا پسې زیاته کړي.
In my view there's an additional argument when it comes to Afghanistan.
دوی وایي زما په نظر د افغانستان لپاره په دې برخه کې ځینې نور دلایل شته. زما لپاره دا یو قوي دلیل دی چې په افغانستان کې نور باید تاوتریخوالی راکم سي، نه ډیر. نو دا اړینه ده چې حکومت یو قوي پیغام ورکړي چې د تاوتریخوالی د کمولو لپاره غوړي اعدام بند کړي. د همداراز اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د شفافیت د نشتون له امله دا مهمه ده چې حکومت د اوس لپاره د اعدام سزا وځندوي. د اکتوبر لسمه په نړۍ کې د اعدام له سزا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې لا هم د نړۍ په څبند 500 هیوادونو کې د اعدام سزا عملي کیږي چې تر ټولو زیات موارد په چین، امریکا، ایران، سعودي عربستان، شمالي کوریا او پاکستان کې دي. خو پاتې هیوادونو یا د اعدام سزاوي په خپلو قوانینو کې بندي کړي او یا هم ځنډولې دي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې یو شمېر کسان اعدام شوي او یا هم د اعدام د حکم عملي کېدو ته انتظار باسي. په دغه هیواد کې کابو یو کال مخکې 15 تنه په کابل کې د غلاو او جنسي تیری او د حبیب سالف په نوم یو تن د انسان تښتونې په تور اعدام سول. دغه راز څلور تنه نور په کابل کې د فرخوندې په نوم د ایوې ځوان نجلۍ د وژلو په تور د لومړنۍ محکمې لخوا په اعدام محکوم شوي او د سترې محکمې وروستي حکم ته انتظار باسي. خود حقوقي چارو کارپو عبدالكبير رنجبر وايي تر هغه چې د افغانستان په قضایي او عدلي نظام کې شفافیت رامنځته نسی، دا به غوروي چې د اعدام سزاوي وځندول سي.
په افغانستان کې خپل سیستم د عدلي او قضایي، حتی تا نه قضایي هم نه، چې په کې پولیس هم راځي، ثانوي هم راځي او محاکم هم راځي. دغه ارګانونه خورا تروس فاسد پاتې شوي دي. نو لامدې لپاره دغه لامل یو وجه ورکوي چې رښتیا هم دلته کېږي چې غیر عادلانه اعدامونه وشي او عدالت په خوله نه.
ښاغلی رنجبر، دغه رضوایي د اسلامي قوانینو او د افغانستان شرایطو ته په کتو، په هغه صورت کې چې د مجرم جرم مشهود وي او کافي اسناد موجود وي، نو د اعدام عملي کول یو اړتیا ده. کارپوهان سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې تر هر څه مخکې دا اړینه ده چې د قانون حاکمیت ته کار وسي او له فساد سره جدي مبارزه وسي تر څو عدالت په بشپړه توګه عملي سي او په ټولنه کې له جرمونو سره هم مبارزه وسي.
کچیرته ما بیرته تاجکستان ته ستنه کړی، نو اسلامي دولت ډله یا داعش به له ما انتحاري برید کوونکي جوړ کړي. دا د هغې ځوانې تاجکي ښځې د خولې خبره ده چې تیر کال سوریې ته تللې وه او وروسته یې خپل خاوند ته ویلي چې بیرته خپل ټاټوبي ته ستنه کړي. د ازادي راډیو خبري څانګې په دې رپورټ کې د ښځې داستان راخسته چې سلطان محمد سروري وړاندې کوي.
یوه ځوانه تاجکۍ ښځه چې تیر کال په خپله خوښه په سوریه کې اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوې، ادعا کوي که چیرې د تاجکستان حکومت خپل هیواد ته ستنه نه کړي، دغه ډله غواړي انتحاري برید کوونکي ترې جوړ کړي. دا څرګندنه ده چې 28 کلنې مرجانې الانظروه ولې ناڅاپي تصمیم ونیو چې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېدو لپاره سوریې ته ولاړه شي، خو اوس سخته مایوسه ده او غواړي بیرته خپل ټاټوبي ته ستنه شي. هغې په پیل کې خپل درې واړه ماشومان له ځان سره یوړل، خو خپل خاوند فاروخ یې تنه پرېښوده. فاروخ د ازادي راډیو تاجکی څنګه ته وویل سره له دې چې د خپل نه غوښتل، خو میرمن یې ټینګار کاوه چې د کار لپاره مسکو ته ولاړه سي. فاروخ وایي چې د زرګري یو دوکان لري او کورنۍ بې وسه نه وه، خو په هر صورت مرجانه له خپل ترور سره مسکو ته ولاړه او هلته یې د خیاطۍ په یوه کمپنۍ کې ځان ته کار پیدا کړ. دا تفصیل نه دی ترلاسه سوی چې په مسکو کې په مرجانې الله نظروه باندې نور څه تیر سوي دي، خو دومره څرګنده ده چې نوموړې د سپتمبر میاشتې په پیل کې ناڅاپه سوریې ته ولاړه او خپل درې کوچنیانې خپلې ترور ته په مسکو کې پرېښودل. د سوریې د سفر په هکله یې خپل میړه ته هم څه نه و ویلي. مرجانه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوه، خو په دغې فیصلې ډېر ژر پښیمانه شوه. تقریبا دو اونۍ وروسته لدی چې سوریه ته ورسیده د سپتمبر په 15مه د روسی ژبې د یو ویب سایټ اودنو کلاسنیکی للارې خپل خاوند سره تماس ونیو او ورڅخه خواهش وکړ چې بیرته خپل هیواته ستنه کړي. هغې وویل که چیرې په سوریه کې پاتې شي نو د اسلامي دولت ډلې جنګیالي غواړي په انتحاري برید یې وګماري. مرجان علا نظروه خپل خاوند ته ویلي چې یو بله ښځه چې په سوریه کې ورسره وه په انتحاري برید کې ووژل شوه او اوس وار د دې دی. د مرجان خاوند د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي چې میرمنې ته یې ویل شوي وو که چیرې سوریه ته ولاړه شي نو ښه تنخواه به ترلاسه کړي او په دې غولېدلې وه. د تاجکستان حکومت د مرجان درې کوچنیان چې هر یو و 15 او 2 کلن دي له مسکو بیرته خپل پلار ته ستانه کړل، خو حکومت د الا نظروبه د بیرته ستنولو ژمنه نشي کولی سره له دې چې اسلامي دولت ډلې په انتحاري بریدونو کې له کوچنیانو کار اخیستی، خو تر اوسه داسې دلایل او نښې نشته چې په دغه ډول بریدونو کې به یې له ښځو کار اخیستی وي. د کویلیام په نامه په برتانیا کې د تروریزم ضد مطالعاتو د یو مرکز کارپو چارلی وینټر ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي دولت ډلې د انتحاري بریدونو لپاره ښځې نه دي ګمارلې. هغه وایي دغه ډله ښځې د خپل ځان څخه دفاع او د انتحاري واسکټونو جوړولو ته تشویقوي او ورته وایي که چیرې په کور برید وشي نو ځان دې والوزوي، خو په تعرضي انتحاري بریدونو کې له ښځو کار نه اخیستل کیږي.
تاسو زموږ غږ آزادی راډیو او لسنیمې بجې شوې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې 19 پروګرامونه هم لرو، خو اوس له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
د کندوز سیمه چارواکي وایي چې افغان سرتیرو د کندوز ښار زیاتې سیمې د وسلوال طالبانو څخه پاکې کړې دي. افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل وای په کندوز کې پروختون هوایی حمله تیروته نه و. د تاجکستان حکومت د افغانستان پر پل هغه درې سرحدي لارې چې پر کندوز د طالبانو تر حمله وروسته تړل شوې بیرته خلاصې کړې. د پیسو نړیوال صندوق وای چې د ایران اټومي موافقه به راتلونکي کال د منځني ختیځ او د افریقا د شمال په هیوادونو کې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای چې د سوریه پولې ته نږدې پر خپل هوایی حریم د روسیې د الوتکو تیاری نسی زغملی.
د کونړ په مرکز سادآباد کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو د هغوی د درملنې مرکز له اتو میاشتو راهیسې بندېدو راهیسې یو ځل بیا په کار پیل وکړ. په دې اړه روح الله انوري رپورټ برابر کړی دی.
پورا اته میشتې وړاندې په کونړ کې د یو شمیر اقتصادي ستونزو له امله د ډي اي او یا د وړتیا او پرمختګ د بیرغونې مؤسسې خپل کارونه بند او د معلولو د درملنې مرکزی وتړلو چې ورسره زیات معلولین ستونزو سره مخ وو. د کومو کسانو چې په یاد مرکز کې درملنه شروع شوې وه هغه هم په نمایي کې پاتې شوه. هر چا د دې وس نه درلود چې د پاتې درملنې د پاره جلال آباد یا کابل ته لاړ شي. د معلولینو د اتحادی ازادي راډیو او نورو ارګانونو په پرله پسې هڅو یو ځل بیا مرستندویان دې ته چمتو شو چې د ډي اي او مؤسسې سره مرسته وکړي او هغوی خپلې چارې بیا پیل کړي. د چوکۍ ولسوالۍ د کنډړ اوسیدونکي 15 کلنه برېښنا چې د پخو پنجې کګي وي هغه سره راغلي نکي ازادي راډیو ته وویل پخوای په همدې مرکز کې درملنه کېدله تر ډېره ښه شوې وه، خو کله چې مرکز وتړل شو څو ځلې اسدآباد ته راغلل، خو ورته به ویل کېدل چې مرکز بند دی او نورو ځایونو ته یې د تګ وس نه درلوده. هماغه و چې د برېښنا د پخو ستونزه زیاته شوه.
چه پیدا شولا پنجه وا خو شاته ګرځیدلی و، شاته ورونی مخه ته مخه شاته و او پوند نه و. دا په دریم عملیات کې ډاکټرانو د خوا کومکو شو اند دی مایبینو شخانی او دا پنجه پیدا شو په خو سیده ده د جې هم د زنګانستر کې داړو کې پیدا کړی دی و صحیح حرکت کوي. خدا درې میشتې بند و دا څنګه ډیر مشکل سره مخ و. دلته چیرالو هم دوی بند و، موږ مکتوب نه کولای شو چې واخلو او ننګرهار ته لاړ شو. زموږ د مریض په خپم دا کې بیرته خرابه شوه. دا پنجه ګوري دا د شی و څوک نه پیدا چې دا مایوبه ده بالکل خاوه. نو بیرته هم راوړو دا قالب کې بیا جوړ شي.
څو تنه نور ماشومان هم راوړل شوي چې څو یې کاغه لاسونه او پوخې عادي حالت ته راوګرځول شي. په مرکز کې ډاکټر فداګل ناروغان معاینه کوي او هغوی ته د اړتیا وړ مشورې او وسایل ورکوي. هغه د برېښنا د ناروغۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا جنې چې کومه دا یو چې کله ماشوم پیدا شي بعضې یو شکل به پخو کې پیدا کیږي. نو دا تقریبا د نن یو دوه کاله مخکې دلته راغلی وه. یو څه تداوی نه پوهېږم په جلال آباد کې هم کړې وه، خو بیا ورته موږ تداوی شروع کړه. نو هغه پلستر یې ورته وکړه، پلستر نه د مریض قالب چې موږ مکمل اصلاح کړ. خو کله چې زموږ پروګرام بند شو، اوس چې د مریض د پخې ته ګورم، هغه سیو شکل چې کوم مخکې و مغه سیو شکل بیرته مغه خپل ځای ته رارسېدلی دی. نو دې لپاره اوس موږ بیرته یو ترتیب برابرو او دا به کوو. دا پلستری به ورکوو، پلستر نه به وروسته ته یو قالب جوړو شو. قالب سره دا موږ اصلاح کړو جوړې. دا مخکې موږ ډېر ښه اصلاح کړې وه، ډېره ښه جوړه شوې وه.
ډاکټر محمد اسماعیل وای دوی ته هر ورځ تر شلو پوری معلولین راځي. دلته یا درملنه کیږي او یا هم ورته د مصنوعي پخو او لاسونو پرزی ورکول کیږي.
تقریبا په ورځ کې د شل پنځه نفر مراجعین دلته د تداوی په خاطر باندې مراجعه کوي. د دې لپاره خو ډېر زیاتې ستونزې وي. کلم دغه یو معلول ورور چې یو معمولي وړې جوړابې ته ضرورت و، هم دې به ننګرهار ته تلله یا به کابل ته تلله یا پېښور ته تلله. اوس انشاءالله دغه ستونزه
د معلولینو اتحادی مشر حاجی عبدالرحمن وای دوی اولس د مرکز په پرانستلو خوختی او له هغه چا مننه کوي چې د دوی ستونزې اړوند ادارو ته رسولې دي.
وس الحمدلله ورشاخه پوره ده او ازا چې وس دې الزالو دونه د غور کړل چې مخکې به ډوړې نور کوله سره ډوړې پیلیګرام ان شاء الله. الحمدلله دا معلولین ټول مونږ او تاسو دوا کوي چې چا به کله زلي کلی انوري سپ تاسو را سره کړی مونږ کلی ټول ته دوا کو چې دا یو معلول پرده بدل ته خوندې شولا.
هغه وای په تیر واتو میشتو کې دوی ډېر زیات ستونزې درلودي. د یو نټ او یوې جرابې په سیبه ننګرهار ته تلل او په زرګونو روپۍ به لګولې.
چې د یوې جرابې لپاره به 1000 روپۍ لګولې ننګرهار ارته پته. ایو جوړه په 100 روپۍ قیمت لري. نو یو جوړه مسه دا ربونه په 100 روپۍ یا په 50 روپۍ قیمت لري. معلول به دغه نه روان شه ناړی نه دلته به دا ډنګي نه و چې ډنګو کې دغه نه ګټکونه نه سړی قدم نه شخص دا به جالبات ته 2000 روپۍ به راغولې خپل ضرورت به را پکاو. دغه شی 50 روپۍ قیمت لري. چا په دری او د ناړی معلول به 2000 روپۍ لګولې خالی کړئ. الته د شپې امکانات وی به نو بس 2000 روپۍ په دغه یو جوړه جوړه.
د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم په تیرو او روانو جنگونو کې په زرګونو کسان له خوږو اندامونو بې برخې شوي چې اوس معلول دي او د مصنوعي اندامونو د جوړولو دغه ډول مرکز ته زیاته اړتیا لیدل کیږي. روح الله انوري، ازادي راډیو، کونړ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو ورونکو سلامونه می ومني. اروپان وای چې خلینوم مناسبه چیره د کورنۍ غوړه چاپریال او د روزنې مناسبه طریقه د موشم لپاره د پرمختګ لومړنی عامل دی. انسان په پرمختګ کې کوم مهم رول لوبوي؟
کسه هم هغه نوم به لفظا یا معنا ان کوم غلط نوم نه وي، خو دو د بل ویدلې وي. شخص د کمتری احساس کوي. کله چې انسان ځان کم محسوس کوي، هغه د ژوند په هر برخه کې بیرته پاتې کیږي.
کورنۍ باید د خپل ماشومان لپاره څه ډول نمونه وټاکي؟
په قیامت کې هم سړی په نمونه باندې یادېږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د آر باعث وګرځي. تورګلو، خړګلو، داسې نور نمونه چې هغه د ماشوم ته د آر باعث ګرځي.
دا او د ته د ورته پښتنو ځوابونه به په نننۍ د کور کلی خبرونه کې چې زه فرشته مرسل درته وړاندې کوم پیدا کړي. قدر من دوستانو په رواني لحاظ ښه او غوره نوم د یو ماشوم شخصیت له ماشومتوبه مثبتې خواته بیایي. که چیرې د یو ماشوم لپاره داسې نوم غوره کړو چې سمه معنا ونه لري، نو ښایي د ژوند په اوږدو کې د ماشوم پر شخصیت بد اغېزه وکړي. د خوست اوسېدونکی محمد شریف زدران وایي چې په افغانستان کې خلک په درې ډوله نومونه غوره کوي. نوموړی وایي:
له اسلامي منابعو څخه، له تاریخي منابعو څخه، او له طبیعت څخه. له اسلامي منابعو نه محمد باید پکې وي، احمد باید پکې وي، نه بسم الله او څو څو، مګر په تاریخي لحاظ مثلا ما چې درته وویل چې اتل او یا ما او جمشید داسې نور نومونه، او له طبیعت نه چې اخیستي دي سپینګل او تورګل او زیړیګل، داسې نومونه هم خلک ږدي. په پېښور کې ما درس ورکوو په کچاګړۍ کې، نو په سیند کې مې اوله ورځ چازري اخیسته د یو الګ نوم کټور و، او ما چې مجرد کې غاږ وکړ چې کټور، ټولو ماشومانو خنده ور باندې وکړه.
لکه څنګه چې مور پلار په اولادونو باندې حق لري، همداسې اولادونه هم په هغوی ځینې حقونه لري چې باید پر ځای شي. د اولاد له حقونو یو هم د مناسب نوم کېښودل دي. جاوید چې په یو رسمي اداره کې کار کوي وایي کله خو داسې بې معنا نومونه اوري چې لیکل یې ورته سخت وي.
یعنی بعض نومونه ماته راځي چې تعجب کړم بالکل. سالخوش، زه نه پوهېږم سالخوش څه معنا. شیرینګل هم د نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام مس شاګل نر وي.
د پکتیا اوسېدونکی امان بیا وایي چې که چیرې په ماشوم باندې سم نوم کېنښودل شي، کله چې بیرون وځي، ښوونځي کې شاملېږي، د همزول لخوا ډېر ځورول کېږي. هغه د خپل ورار کیسه کوي.
په دې باندې نام کې خودلو زیړاګل، بیا چې کوم وخت دا صنف ته لاړلو، د هم صنفیانو به کله یو نام ورته خودلو، کله به بل نام ورته خودلو، خو اخیر راغلل پلار دی وی چې و پلار ته په ما باندې څه نام یې خیدا. د زیړاګل پیانې په وای اصطلاح باندې ماته معنا کا چې د زیړاګل نام څه دی. کمانای وی ماته منار او بس چې زپ دی خپل نام باندې پوي شمه، او کمانای نیوی دی ما نام به حتمن ته بدلوي. بیا دی پلار هرڅ چې ورته ووي چې وزه خو مخوس نام در باندې خای د پکلی کام کې دی همدغه نام دی. زوی ورته شلاشلو وی چې نه، زما نام به اصلي میرویس خان ایګ دی، ولی کته نه رته انتخابوي، نو زما نام میرویس دی. اخیر پلار دیغه خبرې ته مجبور شول، لاړل په وزارت داخله کې عریضه وکړه، د خپل نه یې نه امر واغستلو، د مکتب نه امر ورته واغستلو، او د نام چې په سابقه یې زیړاګلو په میرویس باندې ورته تبدیل کړلو. چون چې دا بیا هم دغه القایبه په دیغه فامیل کې، یعنی په دی نورو خلکو کې زوریده وای، روحن په دی باندې فشار وو، ولی خلکو به ورته وی چې زیړاګل، در حالی کې چې دا ورته وی چې زما نام زیړاګل نه دی، زما نام میرویس خان دی.
د کابل دی اوسیدونکو روشن بیا خارجي نمونه نه خوښیږي، وایي کوم د خپل هواد وی او خمانه ولري، نو په غوګونو خلګيږي.
نو می خدل مثلا دی 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 الا سونیتا دا او نه پیګم تیری نو کی چی چی کنه دغه نمونه بیا خنه ده. په دې سم مسلمان خلکو مسلمانی نوم دی دی دغه مثلا بی بی اوا زهرا کنه دغه نمونه مسلمانی نمونه دی، غیر دغه نور نمونه دی. ټول مسلمانی نمونه هم غدي بگیدی چرته یو خنوم، چرته خدا نخواسته یو بد نوم. دقیقا مثلا یو شیر تزی مثلا بی بی اوا نوم دی اخلی کنه، چون را خسریوان دی لگی گی دیر سرای افتخار که دی خبر پنوم بانی چه خواسته نوم لرم، چه ما تا بی بی اوا غک گوی کنه. او پا تیسو که سونیتا نومی خالی سونیتا اخلی، اما دا نوم دی سرید نخواهی گی.
روشن وایي چې خپل نوم نه دی خوښ.
د خپل نوم نه مې ولا مور مې ښایي د نوم مې روشن ده، نو پیګم خو مقصد نه مې خوښیږي دا نوم، ورکه چې خپل نوم به را باندې ښایي. ما هغه به مور ته ویلم، ولی بی بی اوا به را باندې ښایي څه ښه نوم ده، ویل ځان هغه به خندان نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېدل. نه مې خوښیږي یو دغه ټول سرک په سرم روشن، دغه په سرم روشن کنه، دا کمپنی د روشن نه ټول چېرته یا دیږي دیدې به سب نه خوښیږي.
روشن خو خپل مور نه ګیله کوي چې ښه نوم نه دی پریښی، واورو چې خپله یې په اولادونو کوم نومونه ایښي.
د ما داسې ښه نومونه دي، یوه یې ډیوه ده، بله یې روینا ده، یوه یې بیبی رقیه ده، بله یې بیبی اجره. دغه نومونه ما پر لورګانو ایښي. فکر زه ورته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د وردګ اوسېدونکی احمد بیا د ښه نوم په ایښودلو کې د کورنۍ پوهه ډېره مهمه بولي.
ولاد دا نو ته علمیت خلکو پورې اړه لري چې سابق و د خلکو چې څوک به داسې یو ښه باتور شی ولیدل، نو د غوښو نو ولو که د حیوان نوم مو په ایښوي سل لکه زمری، داسې نمونه یې په ایښول، یا بعضې نور نمونه په ایښول چې د هغو تعبیر دی نه شوی کولی. او ډیر په دغه ګلونو پورې د موږ د خلکو نمونه بسته دي، زیړ ګل او تور ګل او سور ګل او شین ګل او داس دا شرعي نمونه نه دي. د مخ په لپاره کور کې داسې وړه دي، یو سور ګل نه یو تور ګل نه غوړ یو شین ګل پاتې دي، زیتي او بیرغ د افغانستان جوړې ده.
اکثر کسان کوشش کوي چې پالک باندې پلار ته ورته او پلور باندې مور ته ورته نوم کیدی. د پکتیا اوسیدونکو نجیب الله وایي چې د اولادونو نومونه یې دته نه دي ورته، خو مانادار دي.
مثلا زبانم نجیب دی، یو زوی مې وایس نمیږي، بل زوی مې همایون او خالد حامد.
او لورګانی؟
او لورګان نشم ویل.
نمونه نه اخلي؟
نه، هم نمونه آریا و رویا نمونه دي.
اول دیوالی و نوختل چیوه؟
تاس دفتن سوال.
چه فکر که دیو خنوم انتخاب چوم را پیو سری باندی خلگی دی؟
طبعا خنوم چیوی سرای دوم خجالت نو باسی، که خراب نمی نو سرای اما طولن که خجالت ورکی.
ماشوم باندې ښه او مانادار نوم کینه، خو دل چې له رواني پلوه هم ځوريږي. د کابل پوهنتون استاد آریانا وایي چې غیر مناسب نوم دومره بد اثر لري چې بیا غوی درس هم سم نشي زده کولی.
کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، هغه ماشوم ته د همغه ټولنې له اصولو سره سم، له شرایطو سره سم باید ښکلی نوم ورته کیښودل شي. یو نوم دی په ټولنه کې هغه وخت مرواج دی، هماغه نوم باید کیښودل شي. کیدای شي ځینې نومونه ډېر ښکلي وي، مګر په هغه وخت کې نور له رواجه لوېدلي وي. که دغه نوم ښه نوم وي، ښه معنا ولري، ښه مفهوم ولري او په ټولنه کې ښکلی نوم وي، دا ماشوم پرې ویاړي. او که چېرته یو څه له موده لوېدلی وي په اصطلاح، یا خدای مکه معنا یې څه نه وي، بیا هغه ماشوم په ټولنه کې یو څه تر تاثیر لاندې راځي، ځان بې جرأته احساسوي. مکتبونو کې، په پوهنځیو کې، حتی کله چې د محصلینو حاضري اخیستل کیږي، یو نوم چې لږ هم له موت نه پخوانی وي، بیا هغه محصل یو ډول یا شاګرد داسې د بې جرأتۍ یا د کمترۍ احساس کوي، فکر کوي چې زما نوم تر نورو بیرته پاتې دی. او همدغه بې جرأتۍ د دې لامل ګرځي چې دا په خپلو زده کړو کې شاته پاتې شي، فکر کوي چې زه تر نورو بیرته پاتې یو څوک یم. په رواني لحاظ دومره پر یو چا نوم اغیز لري، که چیرته نوم یعنی منفی اړخ ډېر وي، که څه هم هغه نوم به لفظاً یا معنا کوم غلط نوم نه وي، خو دوده به لوېدلی وي. شخص د کمترۍ احساس کوي، او د کمترۍ احساس تر ټولو زیات ضعف دی د انسان دپاره. کله چې انسان ځان کم محسوس کړي، هغه د ژوند په هره برخه کې بیرته پاتې کیږي. نوم د معنا په لحاظ وسنجوي، نوم له وخت سره سم کېدی.
دا چې له اسلامي پلوه د ښه نوم ټاکل څومره مهم دي، دینی عالم نورالله کوثر نه مپوښتلي.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده، چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالتي حق دی چې وګورو، هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: حق الولد علی الوالد خمسون. د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابوي ان یحسن اسمه، دا چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي. دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي، نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. په ټول لحاظ نه، کله چې موږ ګورو بعضې داسې نومونه چې هغه ماشوم کله چې ستر شي خپل نوم باندې شرمیږي ډېر زیات. داسې نومونه زیړګلو، تورګلو، خړګلو، داسې نور نومونه چې هغه د ماشوم ته د عار باعث ګرځي.
استاد نورالله وایي چې دی خپله هم ډېر ځله له داسې کسانو سره مخ شوی چې هغوی په خپل نوم شرمېدلي.
ما یو ورځ په کابل پوهنتون کې حاضرینو واخیستل، ډېر وران نوم، زه نه غواړم نوم یې واخلم. په حاضري کې د جنۍ نوم و، کله چې د جنۍ ته وکتل همدا څوک بیا، هغه یو ډېره ښکلې جنۍ وه، خو داسې یو خراب نوم یې په کورنۍ پرې ایښی و. یو رقم احساس د خجالت یې وکړې، ځکه زه لومړی ځل د غو صنف ته ورنوتلی وم. نو دا داسې نوم باید ونه وښودل چې هغه د ماشوم ته د عار او د ننګ باعث وګرځي. په لومړي ځل کې بهترینه نومونه پیغمبر علیه السلام وایي، عبدالله عبدالرحمن دي، دا ښکلي نومونه دي. د ښځو لپاره هم داسې، موږ په اسلام کې ډېر زیات ښکلي پیشوایان لرو. د ښځو لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه وه، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپلو اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و، ما وغوښتل چې دا راځوندی سي. رومیسا نه مالک مور وه، او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده، نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و، او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه. په فارسي کې بعضې نومونه د پیغمبر علیه السلام هغې نه منع کړی، شاهین شاه، د پادشاهانو پادشاه. دا مبالغې نوم ده، دا خو یقینا دا د خدای نوم ده. او دا رقم د ټول نړۍ واکمن، ټولواک، داسې نومونه چې بیا هغه حقیقت سره ډېر زیات سمون نه خوري، نه باید سړی کېږي.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. کار، خدمت، ارمان، احساس دا هر څه اوس د موډو لیدلې دي، ځکه چې اوس نه څوک کار کوي او نه هم خدمت، نه څوک کوم ارمان لري او نه هم کوم احساس. بس ټول په همدې کې دي چې څنګه پیسې پیدا کړي او یا هم څنګه له هېواده وتښتي. خپرونه له رئیس سره په مرکې پیل کوو. وابه ورو چې رئیس صاحب څه پلانونه لري.
رئیس صاحب کې خپل کارونه پاک لاره ته وای
مو کوړو ډیر کارونه وکړو. د همدې لپاره مو 50 کلن پلانونه جوړ کړی دي. هیوادوال کې ژوند دیونو 50 کال وروسته به د موږ د کار او خدمت نتیجه حتما وګوري.
تر 50 کلونو به کله د نسل پاتې وي چې د تاسو د خدمت او کار نتیجه وګوري؟
که ژوند دیو نو خامخا به وینی، او که خدای مکرم مړ شي وو نو بیا به موږ د قبر شناختی ور وټکو او بیا ورته وایو چې موږ خپل ژمنه پوره کړې.
له 50 کلونو مخکې ولې دغه نتایج نشي معلومېدلې؟
ځکه چې تاسو وینئ چې دا ډیر سخت کلونه دي. زه همیشه وایم چې دا سخت کلونه دي او موږ هم لګیایو کار کوو. د سلو افغانیو پروژه هم څیړو او که چیرته غبن پکې وو نو ردوي.
د سلو افغانیو د پروژو څیړل مو وخت نه ضایع کوي او د میلیونونو پروژو له څیړلو نه مو نه راګرځوي؟
نه، حساب له یو پیلي او مخپورته دي. د همدغه منطق پر بنا موږ هم مخته ځو. د دې منطق یوازینی تاوان د وخت ضایع کېدل دي، خو په طویل مدت کې ګټه ډیره زیاته ده.
خود تاسو وخت خلاصیږي او بیا نور خلک راځي چې کېده شي غوی د تاسو له منطق سره مخالف وي.
موږ امیدوار یو چې له منځه به نه ځو، موږ به بیا هم کامیابی.
په څه ډول؟
لکه د لومړي ځل غوندې.
که مو عمر اجازه درنه کړي
راکوي. قدرت ډیر کافر شی دی. قدرت د سړي عمر اوږدوي. موږ همدا تمه بلکې باور لرو چې عمر به مو اوږد شي او د خپلو 50 کلونو پلانونو نتایج به ووینو او 50 کاله وروسته به دا ملت ډیره ښه آینده ولري. ډیر اقتصادي پرمختګونه به شوي وي او خلک به ډیر مرفه ژوند ولري.
دلته که په بهر کې
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې همدا اوس زیاتره ځوانان بهر ته تښتي او که دا لړۍ همداسې دوام پیدا کړي نو 50 کاله وروسته به هیڅوک هم نه وي پاتې.
مقصد مې دی چې مرفه ژوند به ولري او په بهر کې خو به لا ډیر آرامه وي.
د لنډمهاله پلانونه په برخه کې څه اراده لرئ؟
لنډمهاله پلانونه هم لرو، هسې نه ده چې یوازې اوږدمهاله پلانونه لرو.
مثلا څه ډول؟
مثلا کال دا وخت به مو 100 تنو بیکاره ماسترانو ته کار پیدا کړی وي. اته تنه بې سواده ځوانان به مو عربو ته لیږلي وي. کم له کمه به مو 2-3 د ژاولو او پوکانو کارګاوې جوړې کړې وي تر څو چې د ژاولو او پوکانو له اړخه خودکفا نشو مخته نشو تلی.
د روغتیا په برخه کې څه لنډمهاله پلانونه لرئ؟
په همدې نږدې ورځو کې د پلو کښتۍ په سر خرڅېدونکي درمل ګورم، په خپله ورځم. اورېدلې مې دي چې هلته په ټوکریو کې مختلف ډول ګولۍ خرڅېږي. دغه کار د روغتیایي قوانینو مخالف کار دی او روغتیایي سکتور ته زیان اړوي. تر څو چې دغه په خپل سر د لارې درملتونونه بند نه کړو روغتیا ته ګټه نه سو رسولی. لومړی به دغه کار وکړو. موږ د لارې د سر ټوکریو درملتونونه بندوو.
سپام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسېده. بی خبر آژانس خبر راکوي چې تیره ورځ د کوډ سنګي د پله په یوه څنډه کې د هیواد اکثریت پوډریانو د یو سرتاسري غونډې په جوړولو سره د یو نوي ګوند جوړولو اعلان وکړ. پوډریان خپل نوی ګوند د ملي خدمتګارانو په نامه ونوماوه چې ګوندي بیرغ یې له خړې شلیدلې ټوټې څخه جوړ شوی او په منځ کې د لوګیو په لخړو کې راګیر د کوکنار تصویر دی. د ګوند د سمبول پایس ټاکلی دی. دا چې دغه ګوند ولې او د څه لپاره جوړ شوی دی، د ګوند عمومي منشي تریاک خان نیش داسې وویل:
دا چې ورځ په ورځ د هیواد حالات په خرابېدو دي، نو موږ پوډریانو هم تصمیم ونیو چې د خپل وطني مسؤلیت د ادا کولو لپاره له پولې سوختنه راووزو او د میرویس میدان د پله پر ډګر خپل موجودیت اعلان کړو. د همدې لپاره موږ د یو ګوند جوړولو ضرورت احساس کړ او نه ټولو ویښو ویدو بېحاله او په حال پوډریانو د غوند اکثریت په موجودیت او مشوره مو د ملي خدمتګارانو ګوند جوړ او د بنسټ ډبره مو د میرویس میدان د پله په پارک کې کېښوده. موږ له حکومت څخه غواړو چې ډېر ژر دې حکومت موږ ته پرېږدي، ځکه دوی ناکام دي. موږ پوډریان ټولو هیوادوالو ته ډنډ ورکوو چې د دوی خدمت به کوو او په هیواد کې به سوله ټینګوو، ځکه پوډریان د سولې طرفداران او د جنګ مخالفین دي. هیوادوال کولی شي د موږ د دغې ادعا ثبوت د میرویس میدان پله د پوډریانو په لویه اجتماع کې وګوري چې په سلګونو او ان زرګونه پوډریان په څومره آرامه، سلحامیزه او له لورینې ډکه فضا کې د پوډرو د وهلو په چارو بوخت دي. موږ پوډریان حکومت ته خبرداری ورکوو چې که د موږ وړاندیز پامه وغورځوي، نو د ټولو بدو عواقبو مسؤلیت به د دوی په غاړه وي، ځکه په دې ټول خبر دي چې د میرویس میدان د پله په پوډري اجتماع کې هر ورځ د پام وړ زیاتوالی راځي او ټول هغه بیکاره او مفلس ځوانان چې حکومت بیکاره کړي او یا هم کار نه ورکوي د غم غلطولو لپاره د موږ پوډریانو له اجتماع سره یو ځای کیږي. او لرې نه ده چې پایتخت پرته له کوم فوزي او یا کودتایي اقدام څخه د پوډریانو لاسونو ته ولویږي. په آخر کې وایم، ژوندۍ دې وي د پوډریانو د ملي خدمتګارانو پیاوړی ګوند.
د قربانۍ غوښې به مو ډېرې خوړلې وي، خو وزیرانو او یا هم نورو چارواکو ته به مو نه وي لېږلي. موین صاحب خدمت الله خان بیا زیاتره وزیرانو ته د خپلې قربانۍ غوښې لېږلي دي. دا چې وزیرانو ته یې غوښو خوند ورکړی او که نه، په خپله یې واورئ. وزیر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک خبرې کوي؟
صاحب ودی نه پیژندم.
نه والا وبخه،
د ټولو چارو د وزارت مسلکی موین خدمت الله خان یم صاحب. ما ویل چې د قربانۍ غوښې مزه درکړه او کنه.
زه خو د اختر په ورځو کې په دوبای کې وم، بیا له هغه ځایه تاجکستان ته ولاړم او تاجکستان نه هند ته ولاړم. که رښتیا درته وایم، د قربانۍ غوښې مې ونه خوړه.
رښتیا؟
او ولې؟
وزیر صاحب، ما څلور ښه د لاندې پسونه قرباني کړي وو. ما ویل د اختر ورځې دي، یو دوست او آشنا به هم پکې وپالم او ثواب به مې وشي. نو بیا مې د تا برقه هم در ولېږله، یو ښه چاغرون مې در ولېږه صاحب. ما ویل چې وزیر صاحب د اختر په ورځو کې نوشه جان کې صاحب.
مهین صاحب خیر بس، دوموږ هم څو دانې پسونه او غویان قرباني کړي وو. ما ته خو یې سپیشل د غرڅې قرباني کړې وه، خو نصیب مې نه و پکې، غوښه مې ونه خوړه.
وزیر صاحب خدای مو راته ژوندی لره، کاشکې چې په یخچال کې درته ساتلی وای.
ښه وایه، خو زه د یخچال غوښه نه خورم.
ښه صاحب، وزیر صاحب، خدمت الله خان د ټولو چارو د وزارت مسلکی معین یم. تیر اختر مو مبارک شه.
مننه معین صاحب.
وزیر صاحب، د قربانۍ غوښه خوندر که کنه؟
که رښتیا درته وایم نو د ما کلسترول او شکر جګ شوی، نو له غوښې نه پرهیزم، هیڅ مې نه ده خوړلی.
دا څه وایې صاحب؟
رښتیا وایم.
او خفه شوم صاحب، کنه ما خو څو پسونه قرباني کړي وو، د یو پسه همداسې یو سلامت ورون مې درولېږه. ما ویل چې وزیر صاحب به تیکه با پوخ کړي.
مین صاحب، ولې بل څو غریب درته معلوم نه سو چې ماته دې راولېږله؟ ما پخپله څو دانې پسونه، غوایان او خوسي هم قرباني کړي وو
صاحب. غوښتل مې خپل اخلاص درته څرګند کړم، کنه پوهېږم چې تاسې هم ډېر مالونه قرباني کوئ. هر وزیر څو پښته مړه او څو نسله ژوندي لري او د دغو ټولو لپاره قرباني کوي.
او تا هسې ځان د پسونو له ورنونو خلاص کړ.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره مینی، موسکا احساس او زه نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.